پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې زوی تاسی ازادي رادیو ته ورجیست. د خبرونه ترې بجې پورې دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه طالب قمندان په ګډون یو شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې. او سپینې مړۍ وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی. نه دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتېري څومره چې ژر ممکن وي هېواد ته ستانه سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشه تا که مکانیزم های اصلی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان داره به نفع هر دو کشور نیست.
د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست والي ویلي چې په دې جګړه کې د پاکستان لوري ته مالي او ځاني زیان رسېدلی دی او د دوی د درې وژل سوو سرتېرو جسدونه له افغان ځواکونو سره دي او یو کس یې ژوندی نیول سوی دی. د خوست والي وویل چې د نیول سوي پاکستاني سرتېري د اعتراف او نورو معلوماتو پر بنسټ پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د ځاځي میدان د جندو سره پوسته ونیسي، خو له مقاومت سره مخامخ شول. د روسګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه طالب قمندان ملا اسدالله په ګډون یو شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن جان نصرتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د خاص روسګان ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ترسره شوي دي. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه وویل:
روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په ساحتو کې د اتلدو د نصرت په چوکاټ کې تر سره شول، چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال تراګر وژل شوي دي او 2 تنه تراګر زخمیان دي.
د ملي اردو لخوا د نصرت په نوم د پراخو پسرلنی تهاجمي بریدونو یوه برخه ده چې د دفاع وزارت په وینا له هم د روزګان په ګډون په لس ولایتونو کې دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دوی ځواکونو په ناامنه او تر ګواښ لاندې سیمو کې په ورځني ډول 15 شپېته هوایي او ځمکني عملیات ترسره کوي او زیاتوي چې د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات ترسره کیږي. په یو بل خبر کې د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام د فیض آباد ولسوالۍ د حیدرآباد کلي په مربوطاتو کې پر یوې پوستې برید کړی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر حفیظ الله خاشي دا د سیمه ییزو پولیس ویلي چې دا د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅون اړوند پوسته وه چې دوی ته پکښې زیان نه دی رسېدلی. خو د خاشي په خبره په متقبل نښتو کې یو طالب وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري دا شمېره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. خو د انتخاباتو د څار ټولنې د دې بهیر په پرمختګ انتقاد کړی او وایي دا بهیر له بشپړو تدابیرو پرته پیل سوی دی او د خلکو حضور په مرکزونو کې لږ دی. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دا دوه کسان هغه مال وژل چې هغوی کور ته پر لاره وو. په ډزو کې اته نور مسیحیان ژوبل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ دمخه هم په ورته برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو څلور مسیحیان ووژل شول. سپینه مړی وی په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی نه دی او ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي امریکایي سرتیری څومره ژر چې ممکن وي هیواد ته ستانه سي. د سپینه مړی ویاندې سارا ساندرز ویل موږ په سوریه کې په بشپړه توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخه ونیول سي. سارا ساندرز ویل واشنگټن له خپلو سیمه ییزو متحدانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره خپل پوځي او مالي مسؤلیتونه ادا کړي. تر دې دمخه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي و چې په سوریه کې د متحده ایالاتو د پوځ ماموریت بشپړ سوی نه دی او امریکایي سرتیری به په اوس وخت کې له دې هیواد څخه ونوځي. بل ورته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون ویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړ چې په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره شکل پاتې سي. او عرب ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلاتونو غوښتنه کړې ده او په عربي هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل سوې ده غندنه کړې. عرب مشرانو پرون په سعودي عربستان کې ورځ وروسته تر راغونډ سول چې امریکا، فرانسې او برېټانیا په سوریه کې د مشکو کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دغه هیواد هوایي او راکټي بریدونه وکړل. د خبرونو پای
د دې اوسه تخ پرونی په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته نه شي چې د سولې عمل د ګډ پلان د موافقې د عمل کېدو مخه ونیسي.
د روابطو باندې هم په سوله باندې په ټولو شیانو باندې تاثیر لري. بهتره دا ده چې د پاکستان حکومت داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي.
په خوست کې د افغان او پاکستاني پوځیانو د پرونی وسلول نشته په اړه لسی می هم وروستي معلومات درکوو.
درې جسدونه دلته زمونږ د ځواکونو په لاس کې دي او اخوا ته هم شاید د طرفاتو شمیره زیاته وي. یو نفر اسیر لرو.
له پرون راهیسې په هلمند کې د مخابراتي شبکو کمپنیو خپل فعالیتونه بند کړي.
غوښتنه دا ده کچیر دی تجارت کی مشروع دی کی او کی نه کی نو د دولت څخه د ملت غوښتنه دا ده چې دغه قانونونه چې د دولت په ساحه کې ولاړ دي مطلق دی ورونړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري امریکایي چارواکي وایي په سوریه کې د دوی پوځي ماموریت نه دی بدل سوی. د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبه تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. د افغانستان جمهوریت ریاست وی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل پر ډیورن کرښې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونه وروسته له هغې کړې چې پرون د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو په زور ناکامه شوه. یوسف خان زدران دا مسله تعقیب کړې او نور جزئیات کبی.
د افغانستان په جنوب لویدیز کې له پاکستان سره په پوله پرته ځاځي میدان ولسوالۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر لس ورځې وروسته د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شاهده وه. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د دغه پیښې په غبرګون وایي دا وضعیت د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د ښه کېدو په نیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه لاسلیک شوي او تمه دا ده چې دا په عمل کې هم تطبیق شي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشد تا که مکانیزم های اصلی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان دارد به نفع هر دو کشور نیست.
ښاغلی مرتضوي وایي د دغه موافقتنامې د عملي کېدو لپاره د اصلي میکانیزمونو او نظارت د تنظیمېدو هڅې کېږي چې که په عمل کې تطبیق شي د تاوتریخوالي مخه نیسي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا پاکستاني فوځیانو تېره ورځ د خوست ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځیو ولسوالیو په ځینو سرحدي سیمو ډزې کړي دي. د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل پاکستاني فوځیانو په تېرو وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښته ټولو تړونونو سره سرغړونه کړي. د وی خود دغه سرغړونه په وړاندې افغان ځواکونو او ولسونو په کلکه دفاع کړي. د خوځ ځای چارواکي وایي د تیرې ورځې پنځه کې چې له سهار څخه تر مازیګر دوام وکړ، دوه ملکی افغانان وژل شوي او افغان ځواکونو ته بیا د پاکستانی پوځیانو درې جسدونه په ځای پاتې او یو یې ترې ژوندی نیولی دی. د پاکستان دغه سرغړونو ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا پېښې د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې په خبرو اغیز کوي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یقیني خبره ده چې دا پروابطو باندې هم په سوله باندې په ټول شیانو باندې تاثیر لري، خو بهتره دا ده چې ټوله کې د پاکستان حکومت چې اراده یو ځل د سولې دپاره د روابطو د ختېدو دپاره وي داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي او دا یقین چې بیا په ډېرو نورو ورانو روابطو باندې تبدیلېدای شي او مشکلات زیاتوي.
د وی پاکستان له دا ډول هڅو سره د ډیورین کرخې د رسمي کېدو هڅه کوي او غواړي ځینې ستراتیژیکې نقطې ترلاسه کړي، خو د ښاغلي دین محمد په وینا دا هڅې د اړیکو د خرابېدو را خو د ولس او افغان لوري له سخت غبرګون سره مخامخ دي، نو ځکه باید هم پاکستانی لوری ترې ډډه وکړي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسن ځینې غړي وایي د پاکستان پرونی سرغړونې یو ور بیا هغه نظر پیوړی کړ چې هغه هیواد له افغانستان سره یوازې ژمنې کوي خو عمل نه ور باندې کوي. د دغه کمیسن غړي عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته ویل پاکستان د هغه سند خلاف پرون د افغانستان قلمرو ته د پرمختګ هڅه وکړه چې نږدې دوی اونۍ وړاندې په کابل کې لاسلیک کړ. شغلی ژوندی یوسف خان زدران ته وویل
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مرد باندې او مونږ د پوسټ ویو ولس با عزت ولس هر وخت د خپل خبرو نه دفاع کړی دی. د بلش دشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولید چې پاکستان آرمی ته دوی رحمتونکې ځواب ورکړو او همدغه سه د دوی مهمات تجهیزات هر څه بیرته شتي هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د اردن تر مورید باندې کار شروع کی او کار پیل کی چې کاری دې باندې کړو او زموږ د دوی نه یو نفر د افغان چې دوی ته فتور کړی دی پاکستان حکومت او زموږ یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولې دی تر څو پدې د زموږ په ولسوالۍ کې دی د میدان.
خو دا پیخه رامنځته شوه پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو لاغې وروسته دا پیخه رامنځته شوه په اړیکو باندې اغیز
بلکل سر دوی مثلا چې زموږ سره ما وکړه چې سولہ ته برازو او طالبان سره خبره کوي دوی مثلا د سولہ ټکر ته کې نه وو دوی چې سم پاکستان درځل نه وو په ما ورځ دوی په کونړ باندې سره سره څوره کټنه وښتل چې دوی خپل خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی دښمن نه دي پاکستان درواغ وایي پاکستان باندې چې کله نړیوال شرونه راشي دوی اجل رامنډ کی دلته مثلا ناشته زمينه برابر کی بیرته چې لاړ شي مثلا لکه چې اخو دی خو بیا ځنونه نړیوال د وخې چې دغه مونږ لیواله یو او دلته په مثلا دوی پاکستان کې د توریزم ضد مبارزه کوي برعکس چې څنګه بیرته فشارونه لکه نیسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کاله هغې نه څېړنې شوي وي هغه څه ویلي دي په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ له اوسېدونکو سره بلد یی او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ د هغوی هدف څه شی وو او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تر ټولو سره نه تیر کو مکمل التا په دغه میدان کې یو مشکل دی چې بس دوی کوي وڅلې ورنته دي سره صحت صحیح پروت نه دی نو دوی وختل چې مثلا د خد افغانستان خبره کوي چې چاغ دی ورته د افغانستان ولسم ورته مفهومږي او ورته مقابل کې
او حکومت ته څه کول پکار دي په تاسې حالاتو کې آیا لازم اقدامات کړی دي؟
حکومت چې لازم مو ولی صاحب سره پر خبرو وکړي چې خپل صحیح ته دی او رئیس سمیت ملي کمانډان د منی او خپل ولس څنګه وسه ده وزیر دفاع سره مړکی نیولې دي وای شي ما خپل ورته ته لازم وظیفه ورکړی ده چې څه مشکل وکړي چې په اعتماد کې هو سره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري دي ولس سره څنګه شته ده.
نو ځواب باید په جنگ وي کنه د بهرنیو د بهرنیو چارو وزارت هم څه هڅې کړې دي په دې برخه کې؟
تر صبر متاسفانه نو نن نه پیګم شنه مو دوی تکړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی ول ازادي راډیو سره د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دندې پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر اوربند تر سلا کېدو وروسته د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. دا خبره د خوست ولی ازادي راډیو ته کړې تفصیل نجیب الله الوخیل نه.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وویل چې د دوی د کشفی معلوماتو پر بنسټ د پاکستان سرحدي ملیشو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو پوسته ونیسي چې د افغان ځواکونو او ولسی خلکو د غبرګون سره مخامخ شول. د خوست والی په وینا چې د جنډو سریوډي را حاکم او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان ورڅخه لاندې دی. د ده په وینا چې جګړې تر پرون مازدیګره دوام لره او په دې جګړه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدلې.
وړ مشپا پاکستانی قوتونو ملیشو شپې دوه بجې په شاوخوا کې زمونږ د جنډو د سر په جنوب طرف کې یعنی د شاخوانې کوشش کوو چې زمونږ د جنډو د سر اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره د اسرادو شواهدو پر بنیاد زمونږ سره شته دي. د اسیرانو د تحقیقاتو له مخې نه دوی غوښتل چې جنډو سر ونیسي او دا یوه ډېره مهمه حاکمه او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان له دې نه لاندې ده. ولې د بیدارو قوتونو او د اتلو ولسونو لخوانه د دغې پروسې مخنیوی کېږي چې بل مقابل د پاکستاني قوتونو لخوا ورباندې جنگ شروع شوی و او دوی هم د بالمثل عمل او یا ځواب له مخې نه هغوی ته ځواب ورکړی و.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل چې تر دریو بجو وروسته جګړه مهار شوه او وضع په ټوله مانا تر کنترول لاندې راغله. دا چې د جګړې د دواړو خواو تلفات او نور مالي زیانونه څومره دي په اړه یې خوست والی وویل:
تقریبا د یوې اوږدې جګړې نه وروسته مونږ دوه نفره ملکي شهیدان لرل او جرګې مقابل ته ډېر تلفات رسېدلي دي چې درې جسدونه یې دلته زمونږ د ځواکونو په لاس کې دي او اخواته هم شاید د تلفاتو شمېره زیاته وي. یو نفر اسیر لرو. جګړه تر ماسپښین درې بجو ناوخته دوام درلود. سخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې او ټولو سرحدي سیمو ته د قوتونو اکمال او تجهیز وشو. قوتونه تابع شول او د کومه ستونزه نه لیدل کېدله. د درې بجو نه وروسته جګړه د مهار شوه او وضع په ټوله معنا د کنټرول لاندې راغله.
خوست والی وړاندې ویل د جګړې په وروستیو کې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د دواړو دولتونو د پوځي پلاو ترمنځ ناسته وشوه چې په دې سره ټولیز اور بند وشو.
وروسته په ډنډې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه. په ځاځي میدان کې هم د ملیخېلو د ځاځي میدان د قومونو ولسونو ترمنځ ولسي ناسته البته وشوه، غیر رسمي ولسي ناسته. دوی د اوربند غوښتنه وکوله چې دوی غوښتنه د په پام سره یو کلي اوربند وشه او دوی د خپلو البته رامخکې شوي خو په محدودو ساحو کې و خو کوم ځایونو کې چې تیته خوراک دوی بیرته خپلو کرښو ته شاته شول. اوس مهال ستونزه نه لیدل کېږي. دوی د خپلو جسدونو غوښتنه کوي چې هغه به د نړیوالو سرحدی قوانینو پر رڼا کې به راځي سره تعامل.
ځاځي میدان د خوست شمال ختیځ لوري کې له ښاره 8 کیلومتره لري پرته ولسوالۍ ده چې کور مې سره پر پوله پرته ده. د چارواکو په وینا د ځاځي میدان ډیری ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې سرتیری دي. ځاځي میدان په امنیتي لحاظ د افغانستان له امن لرونکو سیمې حسابېږي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپله وینا کې ډاډمن امنیت په بیلګه کې یاد کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم ناجیه سپی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي راتلونکي میاشت به د کابل او استنبول ترمنځ د صادراتو هوایي دهلیز پرانستل شي. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت وویل دا کار کولی شي چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ سوداګري چې په دې وروستیو کې حجم کم شوی ډېره کړي. افغانستان له دې وړاندې هم هوایي دهلیز پرانیسته چې تېر کال یې له لارې په وخت هغه هېواد ته افغاني حاصلات او محصولات ورسېدل. د افغانستان او ترکیې ترمنځ دا وخت د 300 میلیونه ډالرو سوداګری ده چې ډیره برخه واردات جوړوي، خو افغان حکومت هڅه کوي چې د صادراتو له ډیرې دوه سره په هغه هیواد کې خپل محصولات او تولیداتو ته ښه بازارونه پیدا کړي. ټاکل شوی د چپ نږدې راتلونکو کې په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ دوه مرکزونه جوړ شي. دا خبره د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر علمیار نن ازادي رادیو ته وکړه. نوموړي وویل د دغه مرکزونو لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت او د خصوصي سکتور په مرسته ورکول کېږي. د یادولو ده چې سږ کال د پکتیا د جلغوزو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 340 او یو لیټر ډیزل هم په 340 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1595 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیب او پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې تر برید وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه امریکایي جګپړو چارواکو یو لړ څرګندونی کړي ویلي دي چې د امریکا ماموریت نه دی بدل سوی. دا مسأله نوریس نوری تعقیب کړي په سټوډیو کې راستره دي. نوری صاحب، په سر کې درته وایي چې په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه څه ویل سوی تازه؟
بلې سالی، سپینې مڼې ویلي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی او ولسمشر ډونالډ ترامپ به هر څومره ژر چې کېدای شي امریکایي ځواکونه بېرته خپل هیواد ته راستانه کړي. سپینې مڼې دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو له خپلو متحدینو فرانسې او برېټانیا سره پر سوریې د دې هیواد د رژیم لخوا د تېرې اونۍ د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې هوایي بریدونه وکړل. ګرل شوی و چې ګواکې د توغندیو په دغو بریدونو سره امریکا د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې ډېر ښکېلېږي. خو د سپینې مڼې ویاند سارا ساندرز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ټرمپ ډېر واضح ویلي چې دی غواړي هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. ساندرز وویل موږ پتیلې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش سخت دریځه ډله به بېخي له منځه ځي او داسې شرایط به رامنځته کېږي چې هغه بیا سر راوچت نه کړي. ساندرز دغه راز زیاته کړه چې موږ دغه راز له خپلو سیمهییزو متحدینو او شریکانو هم تمه کوو چې د سیمې د امن او ثبات لپاره پوځي او مالي زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. البته سالیسب د سپینې ماڼۍ د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی بیا ویلی چې متحده ایالات په اوس وخت کې خپل ځواکونه له سوریه څخه نه باسي، ځکه چې په دې هیواد کې د امریکا ماموریت خپل اهدافو ته نه دی رسیدلی. هیلی ویلي چې موږ درې اهداف تعقیبوو او تر اوسه هغه نه دي پوره شوي. دغه درې اهداف هم د دې په وینا د کیمیاوي وسلو اطمینان، له کیمیاوي وسلو اطمینان حاصلول دي په داسې شکل چې هغه بیا استعمال نشي او د امریکا ګټو ته زیان ونه رسیږي. او دوهم هدف یې وویل چې د داعش ماتول دي. او دریم هم د داسې یو فضا رامنځته کول دي چې دوی وکولی شي په سیمه کې د ایران کړه وړه له نږدې وڅاري.
بلې، د نورو مقاماتو تر څنګ د فرانسې ولسمشر هم په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت د دوام غوښتنه کړې ده. هغه دقیقا څه ویلي دي؟
د فرانسې ولسمشر مکرون ویلي چې د ولسمشر ترامپ د ولسمشر ترامپ قانع کړی دی چې په سوریه کې خپل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پرېږدي. مکرون وویل لس ورځې مخکې ترامپ غوښتل چې خپل ځواکونه له سوریه وباسي، خو د وویل چې له خبرو اترو په ترڅ کې د ترامپ ته قناعت ورکړل چې خپل ځواکونه دې له هغه هېواده نه باسي او هغه دې د اوږدې مودې لپاره پرېږدي. البته په عین حال کې ترامپ پرون په لیکلي بڼه د په سوریه د هوایي بریدونو په باب د خپلې پریکړې لیکلی بیان په لیکلي بڼه هم کانګرس ته وړاندې کړی. د جګړې د یو پریکړې لیک له مخې ولسمشر په داسې مواردو کې مجبور دی چې دې ته اړ دی چې مخکې له دې چې دغه ډول حمله وکړي یا پوځي اقدامات وکړي باید کانګرس ته خبر ورکړي.
ډیر مننه له نوریاس نوری څخه مو پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د برید وروست د عکس العملونو په اړه واوریدل. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا پوځي ماموریت نه دی بدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هلمند کې مو د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه راپور درلود، خو د راپورونو د زیاتوالي له کبله وخت ورته پاتې نه سو. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغان دولت پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو خبره کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د هغه هیواد پوځي سرغړونې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې دا شان سرغړونې د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف له کلون راهیسې د پاکستان لخوا ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکو په باور پاکستان دا کار د عامه ذهنیتونو د اړولو او په هغه هیواد د نړیوالو فشارونو د راکمولو په هدف ترسره کوي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې په دې برخه کې د افغان حکومت کمزورې دریز هغه هیواد په بیا بیا دا شان کړنو ته هڅولې او زمینه یې برابره کړې چې پاکستاني پوځیان دوی یعنی افغان حکومت د اسلام آباد د طالبي غوښتنو منلو ته اړ کړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د وروستیو نښتو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلی چې د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې افغان پوځیانو هغه مهال خپلې ټوپکې پاکستانی پوځیانو ته سمې کړې چې له خپلې مرضي کرښې د افغانستان په لور رامخته شول. د مطلب لیکونکي لیکلي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان له دې دوه ورځې مخکې ژمنه وکړه چې د یو بل د ځمکې او فضايي حریم خوندیتوب ته به پام کوي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د حکومت د کړنو په اړه لیکلي دي. د ویسه په سرمقاله کې راغلي چې حکومت خپل لومړیتوبونه هیر کړي او د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره یې کمپاینونه پیل کړي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پارک کې په ډراماتیک ډول پیل شوی چې ولسی جرګه او سیاسي ګوندونه په خپل ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کېدل ناشونی کړي. د سرمقاله لیکونکو باور نه امني وازنه ستونزه نه ده، بلکې نړیواله ټولنه او حکومت د دغو انتخاباتو د جوړولو لپاره اراده نه لري. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د ټولګټو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې کابل او څو نور ښارونه له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري او لامل همدا دی چې وسلوالو طالبانو د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې ده.
یوې کمپنی داسې لینزونه جوړ کړي چې سترګې د لمر د وړانګو په وړاندې ساتي. اسمت سروان نور درته وایي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړی شي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړنی لینزونه دي چې په اوتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي، دا یو د دوو اونیو لپاره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د زابل ولایت څخه عبدالمجید خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو سلامونه، احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. هیله کوم سدا پیغام به زما د زابل تروالي صاحب یا تشاروال صاحب پورې ورسوي. دلته تقریبا اووه کاله مخکې موږ د شاروالۍ خواته د مجید خان په شاره کې تقریبا 50 زره افغانۍ تحویل کړلې. ویلې چې موږ مځکې درکوو، خو اوس تقریبا نه ده وکاله وته سینم زک دراک لري او هیڅ شی دراک نه لري. تش په نامه ته موږ به سي تعویل کړل او ستول انتظار ناشتي نم زک لري او نو نه ته دی جواب لري. مهله کو سدا د ولایتي ادارې سره نه هله کو سدا موږ پیغام د کابل نماسلین سره کم څوک چې جریان کې دا و سره دا پیغام شریک یا د موږ مشکلات حل کړي. مننه تاسو ته و دم خیر
او د سلا سردار د غرمای ته د سالې د بادغس ولایت د سره زوی زم د غرمای ته د بادغس ولایت ټول په برباد زاړی وڅکالی د مالونه یا ختم سور بودګان یا ختم سې انسانان پر حال د مرګ دی نو زه د اشرف غنی ته خو د ټول مقامات خدای له کوم مت د غرمای ته سوالې د پټر د بادغس ولایت د غرمای ته سوالې ته توجه وکړي. ټول مالونه یې لا سول حیوانانو بودګان یې لري لا سول چې هیڅ شی نه چې دی خو ټول یې تر مقامات څخه خلاص یو راکې دي نو څه نه نه غنن څه د خدای هیڅ نه سې له کوم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونی په پاتې شیبو کې خبريږي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان جمهور ریاست وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عمل کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې تېره ورځ د خوست په ذاتي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د روزګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه طالب قمندان ملا اسدالله په ګډون 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي او دوه نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام د فیض آباد ولسوالۍ د حیدرآباد کلي په مربوطاتو کې پر یوې پوستې برید کړی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر حفیظ الله خاشي ویلي چې په دې برید کې افغان لوري ته زیان نه دی رسېدلی خو په متقابلو نښتو کې یو طالب وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 10,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا شمیره په راتلونکو ورځو کې ډیره سي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په کوټه ښار کې دوه مسیحیان په ډزو ووژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه ویلي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دغه راز اته نور مسیحیان ژوبل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. سپینې ماڼۍ وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی نه دی. اول ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکایي سرتیري څومره ژر چې ممکنه وي هیواد ته ستانه سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل موږ په سوریه کې په بشپړه توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخه ونیول سي. او عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عربي هیوادونو کې یې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل سوې ده غندنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د یو ور بیا زاو دل نافې همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د پسرلی راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړول عملیات بیا پیل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو نمړی ستاسو سپام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځوي چې مبدا یاسته نه کیول نه کوي.
په تیرې و اونۍ کې په ننګرهار کې نږدې زر جری بزمکه د کوکنارو لکخته پاکسو. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو پر روان کال کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره د کوس کونړ، نازیانو، خویانو، روداتو، غنیخیلو او اچین ولسوالیو اړوندو سیمو کې ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د د ښاغلي مشرقیوال په خبره په ننګرهار کې د کوکنارو اړولو لړۍ اوس هم دوام لري او د دې پلان دا دی چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې سخت کال په هیواد کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 4 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دریو بیلابیلو پیښو کې د هرات ښار او دی ولایت ته غځېدلو لویو لارو کې نیول شوي دي.
د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیره یوه اونۍ کې توانېدلی چې د 2.5 کیلوګرامه هیروینو، 200 ګرامه شیشې او 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې تور نیول شوي کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
د هرات پولیسو په یو بله پیښه کې نږدې 1 میلیون پاکستانی کلدارې نیولې چې د مخدره موادو له عایداتو څخه ترلاسه شوې او له جلال آباد ښار څخه هرات ته د حوالې له لارې انتقال شوې وي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په 2 بیلابیلو پیښو کې 3 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شوي کسانو څخه 1 تن 9 کیلوګرامه هیروین د کرولا موټر د تیلو په ټانکۍ کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له تخار څخه بلخ ته انتقال کړي چې د دوی پولیسو ونیول. د ښاغلي رحماني په خبره له نیول شوي کسانو څخه تحقیقات کیږي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي.
محمد ایاس تر نه کوچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د پسرلی لراتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 5 ولسوالیو کې ترسره شوی دی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو ډېروالی
ما پیشنهاد لرو د والی صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه د لپاره اقل نیو 40 بستر روغتون ایجاد شي.
د کابل د امنیه قومندان داود امین سره مرکه
بعضی اشخاص و افراد چې په نور مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د خاتمه په نوم د یوې میرمنې خاطرات سره شریکو چې وای د خپل خاوند لخوا په نشو وخت سوي ده.
حوصله مې نه درلودله چې ته چې واده او چیرته باندې خور راغله نه به مې قبل اوري دا راغله دي مخکې څنګه و چې خاوم ما حساب به خراب کړی و.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان رامه هم لرو.
اوهو د دې دوه ماشومان خوسترګې رانې دي پرانو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ځو. د کوکنارو د کښت اړولو عملیاتو سره سم د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې سږ کال بیا په 4 ولایتونو کې خشخاش کرل شوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ور بیا هم په هلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل شوي او په ناامنه سیمو کې به د کوکنارو د کښت کمه فیصدي واړول شي. بلې خواته افغان حکومت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کوي چې باید د نشي موادو پر کارخانو هوایی بریدونه ډیر او نور سیمو ته هم وغځول شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
له یوې اونۍ راهیسې په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په سرلاني عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې په 30 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ساکل بیا هم د هیواد په 4 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او د دې بوټي د اړولو عملیات په چټکۍ سره روان دي. ښاغلی دانشیار وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې زیاتره کوکنار د 4 ولایتونو په ناامنو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو سیمو ته غځېدلو لارو کې ماینونه ایښي دي.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت
له بده مرغه چې د هیواد په 4 ولایتونو کې بیا هم کوکنار کرل شوی دي. موږ د کوکنارو د کښت اړولو زیاته ستونزه په هلمند ولایت کې درلوده. آخر مو پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې کوکنار لمنځه یوسو چې امکان ولري، خو په هلمند کې محدودیت زیات دی ځکه افغان ځواکونو له ترهګرو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. د ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو وخت دی، خو په هغه اندازه نه اړول کیږي چې د نشي موادو په تولید او کوکنارو په کښت کې کموالی راشي.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر کارخانو باندې له شپږو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه پیل شوي او په دې وروستیو کې د عملیات د هیواد لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې بهرني ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې ونډه نه لري، خو دا وزارت ټینګار کوي چې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د نړیوالو ځواکونو بمبارۍ د نړیوالې مافیایي ډلې او طالبانو پر عایداتو باندې یو کلک ګزار دی او تر دې مهاله یې د نشه یي موادو د تولید لویې زیرمې له منځه وړي دي. په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل طالبان په یوه مافیایي ډله بدل شوي او له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې په جنګي عملیاتو او نورو تخریبي کارونو باندې لګوي. خو د دې ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان بیا وایي چې د عملیاتو د ساحې په پراخېدو سره به د هیواد په څلورو حوزو کې طالبان به نور د نشه یي موادو د تولید لپاره مناسب ځای پیدا نه کړي. په ورته وخت کې له درې اونۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 1500 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی. لا به تر دستور د میاشتې تر شلم تاریخه پورې په 14 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. تر اوسه پورې په دې کمپاین کې 1500 جریبه ځمکه اړول شوې ده. د دې کمپاین تر اخره پورې به موږ 1500 هکتار ځمکه چې کوم ټارګټ موږ ځان ته تعین کړی دی هغه به د منځه وړو.
خو د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی د کوکنارو اړول د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې ګټه ورنه بولي. ښاغلی الکوزی وایي د خشخاشو ترکښت وړاندې باید په دې سیمه کې د بدیل معیشت له لارې له بازګرانو سره مرسته شوې وای. د دې کار ګټه به دا وایي چې له یوې خوا به د کوکنارو د اړولو پر مهال د مالي لګښتونه مخه نیول شوې وای او له بلې خوا به د بدیل کښت له لارې بازګرو ته زیان نه رسېدای.
عباد الله هنرزی و چې د کوکنارو د اړولو په اړه راپور راوروه او اوس مو د محتاجینو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په دې محتاجینو کې د ښځو تر څنګ ماشومان هم په نشو اخته سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر ښځې د مجبوریتونو له کبله پر مخدره توکو روږدې شوې دي. که څه هم په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 9 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې د کوکنارو د کرکې د کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر مېرمنې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د کوکنارو د کرکېلې کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په ډیرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندوز کې یو شمېر مېرمنې د بېلابېلو لاملونو له کبله پر دغې کرغېړنې پدیدې اخته شوې دي. خلبیبی یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د خاوند له خوا په جبر پر مخدره توکو متاده شوې ده. نوموړې زیاتوي چې خاوند څو کاله وړاندې مخدره توکي پلورل چې له کبله یې خپله هم پر مخدره توکو متاد شوی دی. دغه مېرمن وایي چې خاوند یې هغه په جبر پر مخدره توکو متاده کړې ده او په وښلو او ډبولو سره یې دې ته اړ کوي څو د ښار په واټونو کې سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړي، خو هغه ته باید د نشه یي توکو د لګښت روپۍ پیدا کړي. ما ته خاوند مې وایي چې بازار ته ولاړه شه، سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړه، له هر سړي سره ولاړه شه، خو زما لپاره روپۍ پیدا کړه چې پرې نشه یي توکي واخلم. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د دغې مېرمنې د خاوند او یا د خپلو خپلوانو نظرې هم واخلو. خو یو شمېر ښځې بیا وایي چې د کورنۍ جګړې پر مهال دوی د خپل د کورنیو سرپرستانې له لاسه ورکړي، نو له کبله یې دوی د ژوند د دوام لپاره له اقتصادي او بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان شوي او په پایله کې د ژوند ناخوالو او فقر دوی پر مخدره توکو اخته کړي دي. له دې سره سم یو بله مېرمن چې د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي چې د کورنۍ جګړو پر مهال د خپل خاوند له لاسه ورکړی، نو د ناسم روزګار له کبله یې د درنو کارونو ترسره کولو ته مخه کړې او په پایله کې پر مخدره توکو متاده شوې ده.
کومک از دولت میخوایم کومک مکنه که ما
زه اقتصادي ستونزه او ناداری دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي تر څو بیرته روغ شم او له مخدره توکو څخه خلاصون پیدا کړم. په ورته وخت کې یو بله میرمن چې هم د خپل د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي، بیا وایي چې د ژوند ناخوالو، جګړو او مهاجرتونو له کبله پر مخدره توکو اخته شوې ده.
روز من میرم در یک خانه کار میکنم، یک نیم ساعت پیدا میکنم، یک نیم ساعت ایزاری جال میوید.
زه وست محل دی خلگو پا کورونه که کار کوم او هر ورز را تا 150 افغانی را کبی او بیا پر مخدره توکی را نیسم. مخدره توکی وست محل دی بازار پا هر زای که مندل کیگی، دولت باید مخدره توکو مخوا نیسی او لمکسر باید مرست وکری تر سول نشهی توکو سخه نجات پیدا کرو. بلخوا پا کندس که دی روگ دو دی اتیابیستریز روختون مشر دکتر عبدالقدس میاخیل لازادهی راژیو سر دی خبرو پر محل وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د نارینه وو تر څنګ زیات شمېر ښځې هم پر مخدره توکو روږ دي.
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندز کې د ښځینه وو دپاره اقل یو شل بستر روغتون ایجاد سي، چې ما سره خپله بخش د کاهش د تقاضا د مواد مخدره د عامې روغتیا وعده کړې ده چې در صورت چې دا پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته دا امکانات درکړو چې تاسو د کندز په خیر کې یوه ویلۍ یو ځای ونیسئ موقتا تر څو چې تعبیر ورته جوړیږي چې خزینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
په کندز کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي، خو له دې شمیر څخه 15% ښځې او کوچنیان جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
په کندوز ولایت کې د ښځینه محتاجینو د ډېرېدو په اړه مو د اجمل آرین راپور اورېده. درنو اورېدونکو، تاسو د ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی څپو خپرېږي. اوس په کابل ولایت کې د نشي موادو پر قاچاقو او استعمال خبرې کوو. په کابل ښار کې د نشي موادو خرڅلاو او 3 لک محتاجینو موجودیت په دې ښار کې د ګڼ شمېر جرمونو عامل یاد سوی دی. د کابل ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې په دې ښار کې اکثره لوی جرمونه د نشي موادو په قاچاقو او محتاجینو پورې اړه لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د کابل ولایت امنیه قومندان داود امین سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کابل کې د نشي موادو کاروبار او استعمال د کابل پر امنیت څومره ناوړه اغېز کړی دی.
واقعا په کابل کې څه چې په ټول افغانستان کې د یو غټ پرابلم او مشکل ګرځېدلی دی، اما که چیرته اراده موجوده وي په دې مورد کې انشاءالله مبارزه باید وشي، مبارزه کیږي. په کابل کې هم البته د ما را تک سره سم په دویمه ورځ دی ما پلان دی او گرفتاری دی قاچاقبران او جمهوری دی محتادینو پلان جور که چې خوشبختانه مو تر اوسه پورې په زرها و کسان محتادین جمهوری کړي او شفاخانو ته تداوی لپاره مو لیږلي دي، او په دې زمین کې مونږ په لسها و کسان مو هغه قاچاقبران چې مواد مخدر قاچاقوال یا خرڅول هغه هم نیولی دي. بعضی اشخاص و افراد چې په نورو جرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر محتاط دي.
د پڅه سطح کې دا کسان چې مواد خرڅوي او کابل ته قاچاق کوي، دا کسان په کومه سطح کې تاسو سره معلوم کړي څوک په دې کې ډیر ښکېل دي؟
زه داسې کوم مثال یا شواهد نه لرم چې په غټه پایه کې څوک ښکېل دي په دې موضوع کې، اما په ټیټه کچه د دې قاچاقبران فوق العاده زیاتي، چون هلته ضرورت او د تجارت ډېر یو قوي بزنس د خلکو دپاره دی، د بعض اشخاص افراد دپاره. نو مو ته اوس زه شخصا تر اوسه پورې په کابل کې چې پخوا هم ما دنده ترسره کړې دي، اوس هم داسې یو قاچاقبر چې په غټه سطح د دغو خلکو پشتیبانی وکړي نه لیدلی. ما چې کومه تجربه لرم، همدغه قاچاقبران 1 کیلو 2 کیلو دغه غټو قاچاقبران نه راوړي اخلي، او دغه 2 کیلو بیا په کورو کې د پوړې او د شین ټول په کورو کې ورته جوړوي. البته د خپل یو فامیل داسې کوم فابریکه نشته، د خپل کورنۍ په خپل فامیل کې خزنر کې نه خپله معتاد دي او دغه هم جوړوي.
مسیرونه کوم دي کابل ته چې د غزې نه کابل د مواد راوړل کیږي او دلته په پرچون فروشانو باندې توزیع کیږي؟
البته د ننګرهار مسیر دی، د پکتیا مسیر دی، شمال مسیر ده وردګ او غزنی او د قندار مسیر هم شته د خواته کابل ته د دې تلاشیم ډیر سخت دی چې مثال د مازان او 303 او 302 موټر راځي هغه کې دوه ډیر سوالي هم جبونه لټوا دائم لټوا بوټ هم لټوا دا مشکل دی خو کوای شو انسان یو پاو ډیر نورمال راوړي کابل ته
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې شپلی برخې کې پولیس ډېر جدي نه دي او سالنګاري کوي او ځینو برخو کې حتی د همکاري په تور هم په پولیسو باندې لګېږي
دا زه منم چې بعضې اشخاص افراد په پولیسو کې شته چې دوی نه پنجشنبه هغه پیسې هم اخلي د قاچاقبران نه یي مو په دې ارتباط ته یو اقدام کړی دی چې دغه اشخاص افراد مو یو څو نفره بله ورځ مو تبدیل کړل دي مواد مخدر نه نوره په صدد دي کوي چې دغه خلک تشخیص کړو او د پولیسو د صفوف نه وباسو
ویل کېږي چې ځینو سیمو کې پولیس خپله هم په مخدره مواد روک دي او دا خپله هم د هغې نه استفاده کوي
دا موضوع زنه ردام پولیسو که مو صفوف کیشته خلق چه موتاد دی دی باره که مونگه پتا تصمیم لرو پلان لرم چه اغه اشخاص افراد چه موتاد دی بوده مواد بانده آغشته دی دغه پولیس مونگه البته پو پلا یو کلینیک چه لرو په دې کلینیک کې د استخباراتو طریقه د استخبارات دفتر ته پرفه دغه خلک چې کیږي اسلامي راولې کیږي چې په لاس هو کسان موږ دغه یو میشته کې هم دغه متادین د صفوف د پولیس ته خارج کړی دي او ځینې کسان چې قابل دي و چې تداوی شي او توصیه شي دوی بیا یو تعهد ورکي هغه همکار هم کړی دی
تیر اونۍ تاسو متادین در ټولولو په وخت کې په ځینو ادارو باندې غږ وکړل کابل ښاروالۍ باندې چې دا دوی همکاري وکړي متادین راټولولو برخه کې دلته ځینې مثال نشه چې مثلا پولیس ته دا مشکل ایجادوي مزدای موسمو کې متادین راټول شوي دي او هلته جرایم هم هلته ترسره کیږي نور هم ترسره کیږي نور ارګانونه څونه تاسو کار رضایت لري چې هغه خپل مسؤلیت ادا کړی وي
اصلا تاسو ولې دلته هلته پولیس وو د ساتامې څو ډاکټران وو اما ځینې برخې شته چې دلچسپی نه خیده که یا بودی په پلان کې نیوی نیولی چې شاروالی باید پلان کې نیول شي وای او د خلکو نه کومه غوښتل شي وای مو معتادین تاسو ولې دلچلته ټول کړل درې د نیم سو نفر هم بوتلل د دوی هغه کورونه هغه خیمه چې جوړ شي وي د ټوټونه هغه په لرګی نه پاتې شوي امر اشخاص مونږ نه لرل چې وشکو یا هغه د پاره مونږ وسط نه لرل چې انتقال کو کو داسې خاص مشخص پروګرام وزارت مواد مخدر او د مونږ معینت مواد مخدر هم په دې مورد کې نه لري دلته دوی ډېر پروتفي پیسې لري په دې بخش کې په دې خلکو ولګو نو دوی ته باید موټر ونیول شي دغه ټوټې دغه کوټې دغه کورنی په ځانته جوړ کړي دا ټول باید انتقال شي هغه ځای صاف شي پاک شي جالې ونیول شي بند شي نو دغه ټول د پولیسو کار نه ده زه په خپل وزارت هم انتقاد کوم چې په خپل وزارت کې مادي مخدر لرم قطعا دلچسپ نه دوی فقط وایي چې موږ پالیسی سازی او ستراتیژي او پالیسی جوړو په عمل ډګر کې دوی څه هم نشته عمل ډګر کې ټول مشکل په پولیسو ده خلاص درته وایم چې موږ هر نوو وظیفه بخې په موجات دي هغه اصلي لار دي چې موږ هغه جرایم دي جرایم پیشه دي قانون تطبیق دی قانون تنفیذ دی قانون دی دغه لار د موږ نه پام دی اضافي وظیفونه موږ نه خطا شوی دی سبب دی بعضی جرایم کیږي
د کابل ولایت لامنیه قماندان سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلام مرکه اوریده او اوس هم د خاطرې نوبت دی د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی میرمن خاتمه اتکاله مخ کې د خپل میړه له خوا په نشو وخت اسو او اوس په یو نه دولتي روغتون کې د علاج لپاره بستری دی دا چې د خاتمه میړه ولی هغه په نشو وخت کړ او اوس دې مېرمنې ولې د نشه پرې شغول نیت کړی دی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خاله کړی دی
د ایران نه راغلم دلته افغانستان ته درس زندگی می وصله کور می ور وخصتو دوله که دونیم لکه دری لکه اغوانی پیسی می تلا می درس کور می وص ور وخصتو زیتی چه را پاتی نشو بس اسیر و سرگردان شلو بیا مجبور شد تاریاک موز خوالن دیم غم غلط کو دا غیر ایست دوسا پوری تاریاک من اختی مشکلتونه کور که غمونه جنجالونه تا کالا او کالا که هیچ دمی شروع کرده اول مخصدی وخلو دا اول نشد اقا خواد شوی نو ماغی وخلو ما نه قبل امور می مجبوره کړم چې زه بلار دی نشته خی مجبوره سم تاسو وړی وړی ورکم سرپرست نه لري نو دا مې د کاکا زوی د مور می بیا موږ د عمل نه پوی نو بیا م ناغیلی چې دوه څخه ونور یو دو دوه 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 ته وڅخه وچی زه دې منه غمل کیږي مشکل لال کیږي چې موږ څخه ول زیاتی هغه یختش لپی دا رقم څه خبره وم چې دا دسی دونه ضرر لري دونه اسیر او سرګردانه دسی منګه 50 ګرام چاخسته اوس واغونه مصرفول شپږ ورځې 50 ورځې کېدو خلاص زما کوم خرڅ کړم چینارم خرڅ کړم زمنګ باغونه ونیم خرڅ کړی کور کې مې 50 دانی زمين دی یم لورته کوم را باغونه غل مغل به کو جنگ به کو چې تاسو دا نه خوش کوي منګه زو دي کور یو لاړ ایران ته یو دلته نشته دی دوه وړو وړي مکتب ته ځي خو سلام نه دلو دل چې ته چې واده او چې د ابن خور راغل نه به مقابله ولې دار اړ دي مخ کې سرنګ او چې خوم ما حساب به خراب کړی نو چې تنه پېدلم به مکتب ته چې لاشي یلی بچي هغه مور دی پودر وې پلاټ دی پودر وې یا می خورل جزت پودر وه یا دی میړ پودر وه تاریخ ته پودر لی غوی ما تسلیم نیول ز نور ناخلم دی د بارش ما د ډیر خلکو تانی را کړی ډیر خلکو لی چې پودر ری تاریخ دی ز ما د لکی ډیر غټ زخم ورځوله پله اولادونه راته وش پودر دی نخلاص شي تاریخ ته خلاص شي اولادو سره می جنگ ما سره جنگ زتی ما شمال می لګول سبق ته بیت براغلو ما د لچ مور دی تاریخ خو هیو شرمې ګ پلار تاریخ خو هیو شرمې ګ خلاص دا عمل د پاره مونږ نه قبول ولو پله روز کا ورغلم روم کور را وستلم را وښړل ویل چې ته عمل لري ماته کور ته مراد تاسو سره کومه کوم کوم درستی پندې خرڅه ډیر مساب خراب غټ وډی زتی صاحب خراب زتی رټاکان خراب زتی ډوډی نه خلاص زتی ډیر مرزنه مونږ تراپی کړو زتی خطرناک حالات را توپ کې مخ کې لسر مخ کې دو زتی عمل لاسونه فور ډیر درد کو ډیر سخت درد تلو هم شمان راغلم ماته جوړول چې دا کنه خو مونږ ته به ولي خلکو تانی را کولی خالی دغه د پاره تسلیم نیول زمون ته مسو کو نو وای سبق وای مکتب ته لاشي سو کو دونو چې سامور سټاپلر پوره دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشته وی او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه لخپل سلور وړو ماشومان سره بیاي دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او د هغې د خیرات ولول شاته څه ډول کیسه پټه ده دا به په ډرامه کې واورو
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑو وڑو بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وکزه دا دلتا چه که ایتی ناسته
کندیم بیوز لکزه یما یو خیر و خیرات دولو ما
کماندان صاحب دیما شما نتا و گورا تو مرا تیز بارا نوری دول پا بول هم ده خشتی دی و دوی بیا هم نرا بیدارا کیگی
خواه ما شما خود تو مرا شوخ بی یو شبا مارا ما نکینی
کماندان صاحب هغه خود مالدار و خلق اولادونه شوخی او لوبی کوي زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه ټول ورځ وی دی
دی دوم رتیز باران کې خو چې بیسه دانی پسند کیږي دا څنګه خوب ده
اوهو د دې دوه ماشومان خو سترګې رانی دی پرانو سترګو وی دی
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوری شي وی دی دوی خوب هم داسې دی
دا څنګه خوب ده تا پرانو سترګو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا دې زه هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بيخيله کمړي چی
رښتیا هم دا خو بيخيله کمړي چی وي
زموږ بيچاره غان اولادونه خو په ژوندوني هم له کمړي چی وي ژوند خو دې پښتادار خلکو دی مونږ کله په ژوند دی کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټول ورځ دلته ناشته او چغه وه نه ستړې کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دراغ ما وای خامخا ته خبره شته اشرفه
بل کماندان صاحب
په دې خزه کې خامخا ته فساد شته دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چوزیه ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زبون بیچاره غانه نه څغولای امراسته خو نه کوي را سره نه ته مو دوروي او دې ته مو ولي بیاي څه ګناه مو کړی دا
موږ ستاسو بارا کې معلومات لرو که رښتیا به ګناوي بیرته مو خوشي کوو
مخ کې شړې خبرې مو کواله پورته شو موټر ته
کماندار صاحب او دې ته مو ولي بیاي دلته را ته وایا چې ګناه مې څه ده له خدای یو ویریږي خوشی میکي کماندار صاحب او زر درته کوم په له درته غواړم ما خوشی کي ما خوشی کي
راجا
السلام علیکم کماندار صاحب
وعلیکم السلام راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یوسف قماندان صاحب دا دغه ماشومان د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګری خزي سره راوستلی
خا خا نو نتیجه څنګه ده
ان دا قماندان صاحب ته یو ګوره ماشومان ته تریاک ورکول شي او په دې ډول موتات شي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګری خزي ماشومان ته نشي مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او لبلې خو د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او کماندان صاحب دا د تاسې وګوري ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو مخته شوي.
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي، د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه ته ودرېږه، زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام، جوړ پخیر
اکبر خان صاحب. زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده.
ها ها،
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا توبه خدایا، دا څنګه مور ده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی، د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه در استوم، تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، همداسې به وکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.